السلام علیکم درنو اوریدونکو، ز سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قاسم جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د برېښنا د دولتي شرکت او د عزیزي ګروپ ترمنځ افغانستان کې د 1545 میگاواټو لمریزې او د سکرو د ډبرو د برېښنا د تولید 15 قراردادونه لاسلیک شول. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د عزیزي ګروپ مشر میرویس عزیزي د لاسلیک په مراسمو کې برخه واخیسته. دغه پروژې په کابل، پروان، غزنی، بغلان او تخار ولایتونو کې پیلېږي. برېښنا شرکت وایي د دغو پروژو مجموعي ظرفیت له ګاونډیو هیوادونو څخه د وارداتي برېښنا له کچې سره برابر دی. د پاکستان دفاع وزیر وایي پاکستانی ځواکونه به له روژې مخکې په ټکو یې افغانستان کې په تروریستانو بریدونه وکړي. خواجه آصف پاکستانی رسنۍ ARY سره په مرکه کې چې د چهارشنبه په ورځ خپره شوه وویل که چیرې دغه عملیات وځنډول شي نو تاوان به یې ډیر وي، خو هغه زیاته کړه چې دا یې خپل شخصي نظر دی او د تایید شویو معلوماتو په اساس دا خبره نه کوي. افغانستان کې د طالبان حکومت تر اوسه د پاکستان د دفاع وزیر د دغو څرګندونو په حق له غبرګون نه دی ښودلی، خو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د یکشنبې په ورځ کابل کې یوې غونډې ته وویل چې افغانستان نه غواړي چاته ضرر ورسوي، خو په ټکو یې که څوک ناپاک نیت ولري نو مناسب ځواب به ورکړل شي او تاریخ دا خبره ثابته کړې. پاکستان ادعا کوي چې د تحریک طالبان پاکستان مشرانو افغانستان کې پناه اخیستې او له هغه ځایه پاکستان کې بریدونه تنظیموي، خو کابل تل دا تور رد کړي او وایي چې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو خلاف وکاروي. د ایران بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی وایي د ایران د توغندیو وسله امریکا سره د خبرو موضوع نه ده او نه پوي. عراقچی د چهارشنبه په ورځ د یو حکومتي لاریون په ترڅ کې ټینګار وکړ چې په ټکو یې هیڅوک نشي کولی د ایران په توغندیو تعرض وکړي. خو د جرمني بهرنیو چارو وزیر یوهان وادپول د چهارشنبه په ورځ وویل چې د اتمی پروګرام سربیره د ایران د بالستیکو توغندیو د پراختیا پروژه هم د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو یوه بله موضوع ده. د عمان پلازمینه مسقط کې د متحدو ایالاتو او ایران ترمنځ د خبرو یو پړاو ترسره شوی او د بل پړاو نیټه تر اوسه نه ده څرګنده. د فلسطینیانو د خودمختار ادارې رئیس محمود عباس له متحدو ایالاتو او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د اسرائیلو د پلان په وړاندې چپواړي په لویدیځه غاړه باندې خپله ولګه ټینګه کړي، پریکنده غبرګون څرګند کړي. د فرانسې خبری آژانس خپل رپورټ کې زیاتوي چې محمود عباس ناروې ته د سفر په ترڅ کې د چهارشنبه په ورځ وویل چې په دې هکله یې د ناروې صدر اعظم یوناس ګارستوره سره خبرې کړې دي. محمود عباس خبریالانو ته وویل چې دغو جدي سرغړونو ته باید د امریکا او نړیوالې ټولنې لخوا پریکنده ځواب ځکه وویل شي چې د ولسمشر ترامپ د هلو ځلو مخه نیسي او د نړیوالو قوانینو څخه څرګنده سرغړونې ګڼل کیږي. د اسرائیلو امنیتي کابینې د یکشنبه په ورځ یو لړ اقدامات تصویب کړل چې اسرائیلو ته اجازه ورکوي تر څو خپل کنټرول هغو سیمو ته وغځوي چې د اوسلو د 1990 کال تړون سره سم د فلسطینیانو د خودمختار ادارې تر کنټرول لاندې دي. او د شلوریز نړیوال جام د سیالیو په دوام کې د پنجشنبه په ورځ د سریلانکا ټیم د عمان په وړاندې، نیپال د ایټالیا په وړاندې او د هند ټیم د نامیبیا په وړاندې لوبې کوي. پرون د افغانستان ملي ټیم په دوهم سوپر اوور کې لوبه جنوبي افریقا ته وبایلله. دغه راز پرون د استرالیا ټیم آیرلند ته د 18 رنزونو په توپیر او ویست انډیز د انګلستان ټیم ته د 150 رنزونو په توپیر ماته ورکړه. د جام وروستۍ لوبه ټاکل شوې چې د راتلونکي مارچ میاشتې په اتمه وشي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دوغو پیښو او تحولاتو ریپورتونه په ګډه اورو. افغانستان کې د سلګونو میگاواټو برېښنا د تولید قراردادونه لاسلیک شول.
چې دوی چې دلته پوښتي چې برق زیات د افغانستان کې او برق شته، هر ورځ په سلهاو فابریکې دلته دی وطن کې جوړ شي او په میلیون انسانان مصروف شي.
ملګرو ملتونو په علومو کې د ښځو د ونډې د نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو وغوښتل چې د نجونو په مخ د تعلیم دروازې پرانیزي.
چې کله خبرې کوم دا وایي چې ای کاش کولای مشوي هدا اقل یو ورځ بیا ښوونځي ته ولاړ شو، یو ورځ بیا په ښوونځي کې یو بل ووینو.
پروژه را روانه ده خو خلک اقتصادي ستونزې لري.
د سږ کال د سور ژمي او سړې هوا له امله لا هم د خپلو خونو د ګرمولو لپاره څه نه لري، نو په همدغه اقتصادي بحران کې روژه هم را نږدې ده.
نور ریپورټونه او مطالب هم لرو، را سره پاتې شئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
افغانستان کې د طالبانو د حکومت تر واکلاندې د برښنا دولتي شرکت او د عزيزي د پنګونې ګروپ ترمنز د 1550 میگاواټو برښنا د تولید د 15 پروژو قراردادونه لاسلیک شول. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستيال ملا عبدالغني برادر او د عزيزي ګروپ مشر میرویس عزيزي چهارشنبه د سلواغې په 22مه کابل کې د مریضې او د سکرو د ډبرو د برښنا د دغه قراردادونو د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړ. میرویس عزیزی په دغو مراسمو کې صنعتي پراختیا او کارموندنې لپاره د ډاډمنی انرژي په ضرورت ټینګار وکړ.
محترم تاجر صاحبان دلته ناست دي او محترم صنعتکاران، دوی زیات تقریبا شپږ نیم زره فابریکې لري په کابل او هرات او قندهار او یو ځای بل ځای کې، خو فابریکه په جنراتور باندې نه چلیږي او فابریکه سلیج ساته برو وړي وخته، او افغاني تاجران دونه با ابتکار خریدي چې دوی چې دلته پوښتنه شي برخ زیات د افغانستان کې او برخ شه هر ورځ په سلهاو سلهاو فابریکې دلته دی وطن کې جوړ شي او په میلیون میلیون انسانان مصروف شي.
بلخوا د برښنا شرکت عمومي رئیس ملا عبدالحق همکار غونډې ته وویل چې د برښنا د تولید دغه پروژې په کابل، پروان، غزنی، بغلان او تخار کې پیلېږي.
د کابل ولایت د نغلو په سیمه کې به 100 میگاواټ مریض برښنا د تولید پروژه، دوم د پروان ولایت د باریکا په سیمه کې د 100 میگاواټ مریض برښنا د تولید پروژه، دریم د غزنی ولایت د 110 میگاواټ مریض برښنا د تولید پروژه، څلورم د بغلان ولایت د 350 میگاواټ د ډبرو سکرو د برښنا د تولید پروژه، پنځم د تخار ولایت د 115 میگاواټ د ډبرو سکرو د برښنا د تولید پروژه.
د برښنا شرکت رئیس زیاته کړه چې د دغو 15 پروژو 1550 میگاواټ ظرفیت له ګاونډیو هیوادونو څخه د وارداتي برښنا له کچې سره تقریبا برابر دی. بلخوا ښاغلی عزیزی په خپل اکسپانه ولیکل چې د یادو پروژو د طرحې او تدارکاتي چارو کارونه مخکې له مخکې بشپړ شوي دي او د نننیو قراردادونو په لاسلیک سره به د پروژو د جوړولو بهیر سمدستي پیل شي. په دغو پروژو ټول ټال 430 میلیونه ډالر لګښت راځي او له 2 تر 3 کلونو موده کې به بشپړ شي. د ریپورټونو په اساس افغانستان اوسمهال د خپل اړتیا 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو لکه تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه ترلاسه کوي چې هغه هم کله ناکله د تخنیکی او طبي عواملو له کبله پریشي او خلک له پارچاویو سر ټکوي. کارپوهان وایي په افغانستان کې برېښنا د لسګونو کلونو راهیسې تر ډیره د اوبو د بندونو څخه تأمینېدله، خو اوس د لمریزې او د سکرو د ډبرو د برېښنا پروژې نسبتا په کم موده کې بشپړېدای شي. ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم د برېښنا د بندونو متخصص وایي د ډبرو د سکرو برېښنا چاپیریال ته یو څه زیان رسوي، خو د نوې ټکنالوژۍ په کارولو سره د زیان مخه نیول کېدای شي.
افغانستان خو ډېر اوبه لري، خو ولې داسې خبره ده چې د بندونو جوړول په وخت نیسي، یعنی 3 تر 5 کال پورې وخت نیسي چې یو بند برق جوړ شي، او د عاجل لپاره سولري دا ډېر ښه دی او د ډبرو سکاره. خو نن تاسو ګورئ چې ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی دی او دوی کولای شي چې د پرمختللې ټکنالوژي نه کار واخلي او دومره فلټرونه ولري چې دومره ضرر ونه رسیږي د محیط ته.
عزیزی گروپ په مجموع کې په افغانستان کې د 1000 میگاواټو برېښنا د تولید شمنه کړې ده. درنو اوریدونکو، د خبرونه پاته برخه کې همکار احمد تکل سره اوسئ.
ل خبرونو ور اخوا
بلګرو ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې پر واکمنو چارواکو غږ کړی چې د خونځیو او پوهنتونونو دروازې د ټولو نجونو او ښځو پر مخ بیرته پرانیزي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما دا غوښتنه په ساینس کې د نجونو او ښځو د ونډې د نړیوالې ورځې په مناسبت کړي او ویلي دي چې دا د هیواد د پرمختګ او اوږدمهاله سوکالۍ پر وړاندې جدي خنډ دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هم ټینګار کړی چې له ساینس څخه د ښځو استل د نړۍ وړتیا چې د اقلیم د بدلون، عامه روغتیا او نورو مهمو ننګونو ته حل لارې مومي کمزوري کوي. نوریاس نوری د موضوع نور تفصیل اوروي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وایي له څه باندې څلورو کلونو راهیسې په افغانستان کې نجونې او ښځې له زده کړو او کار څخه منع شوي چې د محرومیت نه یوازې هغوی په ټولنیز ژوند کې څنډې ته کړي، بلکې د هیواد د پرمختګ او اوږدمهاله سوکالۍ په وړاندې جدي خنډ رامنځته کړی دی. یونما د دې ورځې په مناسبت په یو بیان کې چې په خپله ایکس پاڼه یې خپور کړی ویلي، په داسې حال کې چې موږ دا ورځ لمانځو، په افغانستان کې له 12 کلونو د لوړ عمر نجونې له ښوونځي څخه منع شوي او زیاتوي، په تیرو څه باندې څلورو کلونو کې فرصت له لاسه وتلی او له ښځو او نجونو پرته د هر مهم سکتور راتلونکي انتیاره ده. یونما له واکمنو چارواکو طالبانو غواړي چې دغه بندیز لغوه کړي. طالبانو د 2021 کال په اګست کې وخت له رسیدو یو میاشت وروسته د سپتمبر په 13 د منځنیو او ثانوي زده کړو ښوونځي یوازې د هلکانو پر مخ پرانستلو، نجونې په کور کې نه ولې. یونما وایي همغه څه چې په علومو کې برابري د بشریت د پرمختګ لپاره اړینه ده، دا موضوع همدارنګه د داسې راتلونکو د جوړولو لپاره چې ټکنالوژي او مصنوعي ځیرکتیا پکې د نړۍ د سوکالۍ لپاره د بنسټیز عنصر په توګه عمل کوي هم حیاتي ارزښت لري. یونما په دې بیان کې خپل مهمه غوښتنه بیا تکرار کړي، اجازه ورکړي چې افغان نجونې زده کړې وکړي. په افغانستان کې میلیونونه نجونې له څه باندې څلورو کلونو راهیسې دې ته منتظرې دي چې کله به یې پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. د طالبانو حکومت هغه مهال اعلان وکړ چې د نجونو ښوونځي به تر امر ساني پورې تړلي وي تر څو د نجونو د زده کړې لپاره لازم چاپېریال رامنځته کړي، خو د طالبانو پر امر ساني څه باندې څلور کاله اوښتي او د دې څرک نه لګېږي چې دوی به کله دا کار کوي. په دې موده کې د طالبانو مسؤولو چارواکو هم نه دي ویلي چې آیا ښوونځیو ته د نجونو د بیرته پرېښودو پر پروسې کار روان دی او که نه. دغه وضعیت ډېر نجونې ناهیلي کړي او پر دې سربیره هغوی له رواني او نورو ټولنیزو ستونزو کړیږي. شبانه نوري چې د نجونو پر زده کړې د طالبانو له لوري د بندیز په مهال په لسم ټولګي کې وه او زده کړې نیمګړې پاتې شوي وایي،
پر ار افغان انجلۍ باندې ډېرې په سختۍ تیریږي، خو شکر الحمدلله چې اوس هم زموږ په انجونو او میرمنو کې دومره همت شتون لري چې د ځان لپاره یې داسې مصروفیتونه پیدا کړي دي چې په هغو سره وکولی شي هغه خپل ذهن فعاله وساتي. ځینې هغه اسمتیانې چې زما خاصې دي، نو زه د هغوی سره اوس هم رابطه لرم، احوال ترې لرم، خو بیا هم کله کله موږ په چې کله خبرې کوو همدغه وایي چې کاش ولې مو شوي هدا اقل یو ورځ بیا ښوونځي ته ولاړ شو، یو ورځ بیا په ښوونځي کې یو بل ووینو. که چې موږ مثلا اوس موږ ټولې لوی یو غټې شوي یو، هر څوک د ځان صلاحیت لري بیرون ووځي چکر ووځي، خو موږ چې کله غواړو چکر ته ووځو بیا هم غواړو مکتب ته لاړ شو. مثلا موږ اته د چکر ورځ هم غواړو په مکتب کې تیره کړو، موږ دومره په خپل ښوونځي پسې تګي شوي یو او وږي شوي یو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش ښځې او نجونې په ساینس کې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې وویل چې په ساینس کې برابري اړینه ده. په ساینس کې د ښځو او نارینهو مساوي ګډون د بشریت د پرمختګ لپاره بنسټیز اهمیت لري. په تیر جمهوریت کې د پوهنې د وزارت مرستیال ابراهیم شینواره هم په ساینس او ټکنالوژۍ کې د ښځو رول ډیر مهم بولي او وایي
نجونې او ښځې یوازې د ټولنې نیمه برخه نه، بلکې نیم ځواک او نیمه راتلونکې ده. نړیوالې تجربې ښیي چې هر هغه ځای چې نجونو ته د زده کړو او کار فرصت ورکړل شوی، هلته پرمختګ چټک، کورنۍ سالمې او ټولنې باثباته شوي دي. نن د نړۍ شاوخوا 40% کاري قوه ښځې جوړوي. د روغتیا او ښوونې ډېرې کارکوونکې ښځې دي او په لوړو زده کړو کې د نجونو ونډه له هلکانو برابره او یا ترې زیاته ده. د ښځو زده کړه د میندو مړینې راکموي او اقتصادي ستونزو ته حل لارې پیدا کوي.
پاین هلک د کابل پوهنتون په خوانی رئیس حمید الله فاروقی وایي لکه څنګه چې دینی علوم پر ټولو فرض دي، عصري علوم هم فرض دي.
خدای تعالی خپل عالم دی، نو عالم دی خدای تعالی چې ویلي دي چې دا علم لري تنها په هغه ساحه مذهبي او دینی علومو کې محدود نه پاتې کیږي، په دې چې هغه خو دنیا یې خلق کړی.